السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن سه شنبه د حمل یوري 13 د اپریل 2 او د روژې مبارک میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکې لیدلې دي. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د ګزمې په غبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لورې افغانستان ته داخلیږي. امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکا کې د اورلګیدنې په پیښه کې شپږ افغان کارګر سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادی عبیدپور په قول وویل چې په فابریکا کې اور د یکشنبې په ورځ بل شو او وروسته ووژل شو او ټپیان روغتون ته یووړل. د ژوبل شوو کارګرو وضعیت ښه وباله. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپاتو روایي هیواد افغانستان ته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 1 میلیون ډوز واکسین ورکوي. ښاغلي سوریا ساپاتو روایلی د طالبانو هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملاتړ ته چمتووالی لري. د مولید اثرګندونې د عام روغتیا وزارت په هغه غونډه کې کړي چې پرون د طالبانو د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا کابل کې جوړه شوې وه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې لمانځه نه دی تللی. پاکستان پرون راپور ورکړ چې په کراچۍ ښار کې د پولیو وایرس څو چاپیریالي نمونې ثبت کړي. پولیو یا د ماشومانو فالج او ویروسي ساري ناروغي ده چې په واکسین سره یې مخه نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشینی ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې کړې. په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دوو چاودنو کې 11 ماشومانو وژل شول او 15 نور ژوبل شول. او رویټرز خبری آژانس پرون په لبنان کې د یوې امنیتي سرچینې په قولو ویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرائیل په هوایی برید کې د سپای پاسداران د قدس ځواک 3 قمندانان وژل شوي دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریې حالات ساري ویلي چې زاهدی په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قمندان. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان وایي هلته پر چینایي انجینرانو روستای خونړی برید له افغانستان پلان شوی وو. د چارو کتونکو وایي پاکستان باید خپله دا ادعا ثابته کړي.
د پاکستان حکومت دا رسمي دعوا کړې ده او د دې داوی د اثبات رسول د لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د طالبانو لوی مشر ویلي له دولتي مامورانو د تقاعد برخه معاش نه اخیستل کیږي. متقاعدین بیا وایي درې کاله یې خپل امتیازات نه دي اخیست.
هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. سپینګیری او کار نه سو کولای.
کندوز کې مو د راتلونکي اختر له رنگونو هم خبرو.
خریدو فروشم خدای نرخونم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بيدند چاکليټونه خپل وطن دي پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
او لکتر لګه درې لوړ پوړي ایرانیان په سوریا کې د اسرایلی پوځیانو په هوایی برید کې وژل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو وروستۍ ځانمرګ برید یو افغان کړی وو او له باروتو ډک موټر هم له افغانستان راوستی وو. له دې برید وروسته چې 15 چینایي انجنیران پکې وژل شول، چین په پاکستان کې پر دو بندونو کار ودراوه. په پاکستان کې په تیره بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې. د دغه هیواد هغه ادارې چې د امنیتي پیښو په اړه څېړنه کوي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 ډېر کسان په امنیتي پیښو کې وژل شوي. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 430 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېر امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 نیوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوې دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجنیرانو. پاکستان پر چینایي انجنیرانو حمله د ټي ټي پی کار بللې، خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی وو او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن لاري راوستي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډیر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیدي په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي. یو به نمبر پلیټ موټر له خطرناک سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریخي. خو بیا هم چې د پاکستان حکومت د رسمي دعوه کړې ده او د دې داوی د اثبات رسول د پاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه دی وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیښې ترځای له باروتو د ډاک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څېړنې مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوی او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پرته د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نوري وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او تیرینی د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلای دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همدارازې څلور انتحاري بریدونه وکړل.
و موریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو د تیرې اونۍ برید له افغانستانه پلان شوی وو او د دوی پټکو چې بریدګر چې د غبرید تر سره کړی هم د افغانستان تباو. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دوی دا ډول اداوې رد کړې دي. بل ورته بل ګوندی ایران له کرمان نه د افغانانو د ایستلو لړۍ چټک کړی ده. هغلته بیا اسناد افغان کډوالو ویلي چې دوی زورول کیږي او د پناه غوښتنې اسناد او غوښتنې نه منل کیږي. دا چې کرمانشاه څخه د افغانانو د استلو قصه څه ده تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د نا قانونو کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانان که اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څوي. هغه وویل په ایران کې هم زورونی سره مخ دی.
ډیری کسان زورول کیږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو مشر حکم کړی چې نور د دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. څرګنده نه ده چې د طالبانو د مشر د دې حکم هدف څه دی، خو متقاعدین مامورین وایي چې له نږدې 3 کلونو راهیسې د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. هغوی د ژوند د سختیو شکایت کوي او هغه مامورین چې لا تقاعد شوي نه دي سر له اوسه د خپل تقاعد په اړه اندېښمن دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د طالبانو مشر ملا حبیب الله خونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاش د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. کسم په کندهار کې د ملا حبیب الله خودزاده له دفتره دا حکم د حمل په لوبري نیټه صادر شوی خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکی او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له 2 کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې 3 کاله کېږي چې تقاعدي نه دی ورکړل شوی.
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نشو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقیدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لند وخت کې به د متقیدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعد د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقیدین دي، ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم د تا چانه د ور کړی او بل امکانات د کار کولوم نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي، مونږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امزاس ولا کارونه خلاص شي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیر شوې چې دا حقوق توزینه سول مونږ ته.
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراس ول چې په کیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځي تیر کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمه یوې تودې موضوع ته. رویټرز خبری اژانس پرون په لبنان کې د وی امنیتی سرچینې په قول وویل چې په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرائیل په هوایی برید کې د سپاهی پاسداران د قدس ځواک درې قمندانان وژل شوی دي. رویټرز وایي په وژل شوو قمندانانو کې یو هم محمد رضا زاهدی دی. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو چې له بریتانیا څخه د سوریه حالات ساري ویلي چې زاهدی په سوریه او لبنان کې د قدس مهم قماندان وو. زینو راپورونه کې دغه قمان وجلسوي قماندان کاس رتبه له پخوانی وجلسوي قماندان قاسم سليماني سره ورته بلل شوی، خو تر اوسه ایراني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایرنا دولتي خبري اجنس ایرنا ویلي چې په دمشق کې د ایران د سفارت ترڅنګ دغه هیواد پر کنسولګری بریټ شوی. سپاهی پاسداران ته نږدې تسنیم خبری اجنس بیا د محمد رضا زاهدی د مرستیال وجنه هم تایید کړي او د هغه نوم یې حاجی رحیمی خودلې دی. ایرانی رسنیو د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د درستیزوال حسین امین الله د وجل کېدو خبره هم کړي. د سوریه دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې اسرائیل د ایران د کنسولګری پر ودانۍ حمله کړې او په هغه کې ټول موجود کسان یا وژل شوی او یا هم ټپیان دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد ویلي چې دا بوګنوون کیبریټ چې د په وینا بے ګناه خلک پکې شهیدان شوی په کلاکه غندي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو، تاسو پیغامونه مهم راټول کړي، خو په سر کې ورزو کندوسته کم کې اختر ته شاوخوا یو اونۍ پاتې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې اختر ته چمتووالی پیل شوی دی. پرون ملک کابل راپور درلود چې په کابل کې خیاطان شکایت کوي او سر ټکوي چې سکالې هغه سه کاروبار نه دی لکه په تیر کلونو کې چې درلود. خو په کندوز کې بیا برعکس، ځایی اوسیدونکو او د بازار دکانداران وایي چې سکل هلته ارزانی ده. وایي چې په اختر کې یا له اختر مخکې بازار کې ګڼه ګوڼه هم ډیره لیدل کیږي. هلته د وچو میوو او نورو توکو کاروباریان وایي چې په بازار کې له نیکه مرغه سکل افغاني محصولات هم تر ډیره لیدل کیږي او ښه بازار لري. اجمل آریان ته به غوښ شو چې په کندوز کې مو د اختر له رنگونو خبروي.
د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیرو پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشي د راستي او دکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
قرار رسیدن عید است دیگه مردم مینه می آمد آمد عید است اور د کلچا می خران روغان
د اختر پرانیستی کې دو سر خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړی بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی خرید و فروش هم ښه دی نرخونه هم ښه دي د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده سیاسره شته فیلن اوس ټول سړی نه ځي
پر دکانونو سربیره اندې چې نفروشي او د اندوانو پر راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوې کلچې او شیرنی بابې وډلې دي او لامل یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغوی
پارسال کده کمی نرخ پایین شیشته یک کیلو پسته 950 بود ولی هفت
تیر کار په مقایسه سش کال نرخ نه راټیټ شوی دی پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ و او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانۍ ته راټیټ شوی دی همداسې د نورو خوراکي توکو نرخ نه هم راټیټ شوی دی
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سش کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده ځکه هر ورځ له بیلابیلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودارانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي هم دغه دود ده سه خلق اخترت تیاری نیسی د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري د سرخان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو د بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چشي او يم دې په خاطر باندې ټول خلق لګي د خپل مدګین نیسی
مصطفی چې له چهردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سوداګرانیول په خاطر راغلی دا هم ورته خبره کوي
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه دا شی بس د اختر ته پر سره برابر وو الحمدلله تر پروش کل تر اختر دا وس الحمدلله دا اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر سوي دي نرخونه هم وسک شته سوي دي
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې هګۍ به جنګولې د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ په سوري پان سیمه کې د سويس په مالی مرسته د ځبان د 2 لکه ډالرو په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم او یو کانال په پاخه او اساسي ډول ورغول شو د دغه برنامه مسولان وایي چې د اوبو د دې کانال په وسیله به نږدې 4.5 زره جریبه کرنیز ځمکه خړوب شي او 900 کورنۍ به ګټه ترې واخلي تفصیل له نجیب الله آل خیلاور
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوري پان پسمه کې یو مخکنی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو یا د پروژه د سويس هیواد د صبان د 2000 ډالر په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړ شوې ده مسؤلین وایي چې د پروژه د پلي کېدو په وخت کې د یاد سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمينه برابر شوې وه د پروژه انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشت په موده کې په دې کانال کې پې
15,590 ماهر کارګر ته او 6,100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمينه مسید شول چې مجموعه 9,115 پته کاری ورځی کیږي. د دې کانال په وګدو کې 4,440 چری بزمکه پراته ده او د دې ځخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرې د سوري پاند سیمې اوسیدونکي د دې پروژې په لیکدو ته خوښ دی وایي. په خو دوی خپل زمکو ته په خامو ویالو کې او به ویلې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې لمنځتلې. د یاد سیمې اوسیدونکي ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یاد سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه موریدل چې دا به مونږ په شهرونو او د کلو په غلو په ټولوالو په دیم بدا بندونه جوړول. الحمدلله مونږ ته دا باند جوړ شو، ویلا یو څه حادث جوړ شولا. ایمنګ په صبرای ولسوالای کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په خو وخت نه اردولې کور نه لښو تر څو چې ټول خلکو ته اوبام رسیدګي وکړي د خلک ته مستفید شي.
د صبرای د سوري پانی او بلوسیدونکو حاجی بادشاه خلوی دوی په خپل کاروندو پر تاوان وکړ، خو دې به پنی یا یو زلو بولو لخواری به د دوی تاوان په بوله هوشو. نو موري زیاته کړه،
ایمنګ منځکو به نفره کیده، ایمنګ دومره ضرورت یاو چې غنم بو وکړل، یویم بو وکړی، تخمن سریم بو وکړل، دی ووري پنی خورای بو هغه به دی ته لوړلې افاصل بنا ور کولو. کانال ته ایمنګ شدید ارتیا و د ابو مونږ په کلو پاشار نه جوړوالا پروپم باوت ټلووالا، خو ایمنګ دا کور چې و دا دیړی کو دفتر ټلو وکړلو. ان شاء الله ایمنګ ارتیا چې مونږی کسو د پوره کیدو په حالات کېدو.
یاد دی وی د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لو یوړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو زین سرچینه شته چې د بعضوی سرویګانی هم شوی، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون لکبله د څخاک او د کرنیزو زمکو د اوبو لپاره د دایمي اوبو لکه مخسره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته
اوریدونکو زه د سهار پښپګو بجو بیرته استډیو ته راځم. اوس په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې دي. دری خبری مجله خبرېدو ته چمتو ده، خو تر وړاندې ستاسو د پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو زین بیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي، همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوری په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کی. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدمات ته لاسرسي نه لري، همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي، هغه دینه خلوت پن. همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغه شذو، د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی. او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله.
پیرم احمد لغمانی هم دا د لغمان لشن ولسوالۍ وڅیدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز مو او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروتوه ده. د باطله ده ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخکې او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطی وشو او د امریکایانو د حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او د زمونږ حکومت دی منظور دغه وشه د حکومت بس خوشی ان شاء الله دا دغه دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.